السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. لومړی لاند خبرونه. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ لامل د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د 15 روغتیایي کارکونکو د اخته کېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تیرونې د دوه تنو نورو ژوند هم اخیسته و. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا ناروغي په فاریاب او بلخ کې هم خپره شوې ده، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو د خشمیري نه دي خپرې شوې. کانګو یو ډول اخیستونکې ناروغي ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره وشو چې د بلجیم حکومت هغو افغانانو ته د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې نوي ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد ورکوي. مظاهره چیانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې یو لویه برخه یې ماشومان وي برخلیکه پاتې دي. د دې مظاهرې تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی په فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداری ورکړ کې غوښتنې ونه منل شي په پلازمینه بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې هم وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشن بعد یو ورځنیو لوبو د رواني لړۍ دوی مسیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې د سریلانکا په همبنتون ښار کې پیل کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. که چیرته افغانان په سبا نه یې لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي، نو د دریو 500 اوره لوبو د دې لړۍ جام به وګټي. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېمه یو ورځنیو لوبه د چهارشنبې په ورځ ده. د هند په ختیځ اودیشا ایالت کې د ریل ګاډو د ټکر لامل لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 1500 زیات ټپیان دي. دا ټکر د جمعې په ورځ د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی. د هند ریل ګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دوه مسافرونکي ریل ګاډي ټکر شوي دي او یو بارونکي ریل ګاډي هم هلته ولاړو چې هغه هم زیانمن شوی دی. او د پاکستان د بشري حقوقو فعال جبران ناصر پر نور ستر دی لپاره د کوونکو خوشش شو چې په لزګونو کسانو د د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ کې لاریون وکړ. د پنځن به پورز د ناصر مېرمنې منشا پاشا په ټوټر لیکلی و چې دا او د دې میړه ماخام کور ته روانو چې وسلوالو د موټر مخاوني ولاو ناصر یې لزان سړی و. ناصر د برمته کېدو مسولیت هیڅ نه دی اخیستی. جبران ناصر د حکومت لوري د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی و. نن شنبه ده، د خبرګولی د 14 او د جون 3 منیټه. واورې چې د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په قرغزستان کې غونډه کړې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو په ګډون د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی. خدا سه محل چې طالبانو لا دې ډول مخکنی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلې، د تکرار ګټه به یې سوي.
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي.
د استرالیا د ځانګړو هوایی خدماتو پخوانی سرتیری بن رابرټس وروسته تر دې بې دندې شو چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د افغانستان په اړه د یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو له مهمو لیکنو به هم خبر شئ. نور مهم خبری موضوعات هم د خپرونې برخه ده. ملتیا مې وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو بخیر. د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په یو ګډ سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې له طالبانو وغوښتل شوي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي. دا غونډه چې په قرغزستان کې شوي ګډونوالو یې همدا ډول افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله ښودلې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
په دې غونډه کې چې د قرغزستان په چوپان اتا شارګوټي کې پرون ترسره شوه، د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشیزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د قرغزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی، د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي. د مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړې روټینګار وکړ او د بشري حقوقو په برخه کې په ځانګړي ډول د شوزو او جنو د حقوقو د ورکړې غوښتنه وکړه. تیر اونۍ پنشن بیا او جمعه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دي نور هیوادونه خپل اړیکې شکړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دي مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسه شکل د اکتوبر په 20مه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
اوریدل مو چې د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې یو شمېر مشران پرود قرغیزستان کې سره راټول شوي او په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو تر څنګ له طالبانو دام وختي چې د نجونو خوځو بشري حقونه رعایت کړي. لدی وړاندې تیره اونۍ پنځشنبې په ورځ او جمعې په ورځ هم په تاجکستان کې ورته غونډه شوې وه او د افغانستان دننه د یو شمېر مسایلو په اړه د اندېښنو تر څنګ هلته د وضعیت د سمون لپاره د حل لارې چارې وړاندې شوې وې او لس وړاندیزونه شوي وو. په هغه غونډه کې هم چې مهم یې د افغان خوځو او نجونو بشري حقونو رعایت په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړېدل د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې او تر خوای په ځانګړي ډول د افغان جنود زده کړو او کار وختنه و چې ټینګار پېښوي. خو په داسې حال کې چې دا وختنې بزلون تکراریږي او تر خوای پرون په قرغیزستان کې هم چې د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشران په کې راغوت شوي وو بیا دا وختنه تکرار شوې ده. اما طالبانو تر اوسه پورې د په دې اړه تیرو غوښتنو ته هم مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو داسې مهال چې تیرو غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه دی ورکړی نویو ته به د ځواب سوي او ترخوایي د دې غوښتنو د تکرار ګټه به سي. احمد شیبر دا او ځنې نورې پښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو لشنون کې شفیق همدرد پښتلی دي.
زه فکر نه کوم ځکه په تیرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوانه د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوانه او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوانه. خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي، چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغه ته دوی خایل دي، نو په دې اساس باندې خپل خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چلته کار کاوه هغه مکمل دی او ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې چې دوی اعلامیه ورکړي دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماټیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولای.
همدرس دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه لرله، غوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله. نو د دوی دا خوشتنه په څه مفهوم؟
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې کوم حالت د یعنی د دوی وای چې ځینې ډلې شته د روسي ډلې چې ریو هدا پوری دوی د فارغ غواخ دي، نو دوی هم خپل لغه مسولیتونه لري، یعنی خپل اندېښنې دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل تشویشونه چې دي د اسلامي د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغه لارې چې په تیرو څه کم دوه کلونو کې نړیوال ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده کومه پالیسی چې هغه د اعلان بیا فکر کوم دی لا نتیجه نه ورکړي. او دوی خپل کار کوي، خپل ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
د سیاسي مسایلو شنون کې شفیق همدرد دوی چې د طالبان څخه د ټولګډونو حکومت د جوړېدو او ترخوای د خوځو د حقونو د رعایت په اړه د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو د مشرانو غوښتنې په اړه ځواب وایي. په داسې حال کې په قرغیزستان کې د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشران سره غونډه کوي او دا مسایل سیړي چې په تمه ده د می په یوویشتمه نیټه باندې د افغانستان په اړه ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا هم یو ځانګړې غونډه جوړه کړي. د متحده عربي اماراتو ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي پرون په دې اړه سم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغه دا هم ویلي چې د افغانستان وضعیت خراب شوی او د افغان ښځو د حقونو مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د استرالیا د ځانګړي ځواک هوایي خدمات یو پخوانی سرتیری چې په خپل هیواد کې د اتل پسترګ ورته قتل کېدل د افغانستان د یو قضیه په خاطر بې دند شو. بن رابرټس اسمیت پرون وروسته تر دې کار پرې خو چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د یادولو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوی چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2014 کال پورې په ناقانونه توګه 9 ملکي وګړي وژلي او بندیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت څلور تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل:
آی تھینک وی شوډ ریکګنایز
فکر کوم په دې باید وو پوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوز د ونډې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پېښ شوي دي. د استرالیا حکومت باید عملی ګام واخلي او هغه نندارتون لري کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستای دی. د استرالیا د جګړې د څلی د مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټس سمیت نشته ویل چې زمخکي د استرالیا د ځانګړي هوایي ځواکونو د خدماتو له قطاعاتو څخه تقاوت شو او د جمعې پورزې د محکمې تر اعلان وروسته د ول وی دیسپونوم در رسنې مشي پرې شو ده. د استرالیا دریو ورسپانو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورسپانو راپورونه رد کړل او ویل چې د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړی دي. بن رابرټ سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2013 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 12 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه لا ازادي راډیو څخه
په پام کې ده چې د مشتری یوی سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکو فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر عدالیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. جزئیات په احمد تکل واورو.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو، خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وای، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې لالارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر بل کوم ځای پیلوي. لدې بلنې پورا یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شیر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بند دی او هر بند یې درې مصرې لري، په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. د هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتره واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژۍ حرکت کوي او په داسې وسایلو سنبال ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالاً د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
له خبرونو ور اخوا،
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز یې اورو.
د امریکا واشنگتن اگزامینر خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوزیانو د وټلو پر پروسه د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په وینا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اوسنی ولسمشر جو بایدن انتقاد کړي چې له افغانستانه د امریکایي پوزیانو د وټلو پروسه سمانو مدیریت کړي. خبرونه زیاتوي شغلی ترامپ د فاکس نیوز ټلویزیون یو بحث کې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې له افغانستانه د وتلو په اړه وویل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکي او ناوړه شیبه وه. په هغه کال بهرنی ځواکونه په ګډ وډ حالت کې له افغانستانه په داسې حال کې ووتل چې طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز په بحث کې وویل په افغانستان کې د 15 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې سول. شغلی ترامپ افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد بللی چې د وسلو زیات تجارت پکې کیږي. خو د ولسمشر جو بایدن ادارې بیا د ترامپ اداره تورنه کړې چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د دوهې موافقه لاسلیک کړې چې همدې کار یې طالبان زړور کړل. طالبانو لیکلي چې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع کړې او په غیر دولتي موسسو د غرض د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د هندوستان دی هندو ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د مشرۍ پر سر پر رقابتونو لیکنه خبره کړې ده چې هند د سفارت خپله داخلي موضوع ګڼي. فرید مامونزای چې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې د هند لپاره د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی، اوس د طالبانو له نوې معرفي سوي ډیپلومات سره د دې سفارت پر مشرۍ په مبارزه بوخت دی. د هندو ورځپاڼې لیکي نیو ډیلی پرون یو بیا د دې موضوع پر سر په تبصره کې دا د افغانستان د سفارت خپل داخلي موضوع وبلله. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه او هیلې وشوله چې دا موضوع په سفارت کې دننه حل سي. د لیکنې له مخې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. هغو کسانو چې له دې موضوع خبر وو ویلي کله چې قادر شاه د سفارت د مشرۍ لپاره معرفي سو په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت وکړ. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د میاشتې پر 15 وویل د سفارت په مشرۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او ښاغلی مامونزی لا هم د افغانستان د سفیر په توګه خپله دنده مخته وړي. طالبانو د چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو ته خپل کسان د ډیپلوماټانو په توګه لیږلي، خو د دغو هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مننه چې تر دم کډې پورې را سره یاست. یو ازادي رادیو اوري azadiradio.com کې چې مخ پرونه ژوندۍ هم اوریدلای شي. خبرونه چې تاسو ته د میډیم په څپو په خبري کې کول شي زموږ پر پاڼه باندې ژوندۍ او ډېرې صفه اوري. یوازې یو کلیک وکړئ ویب سایټ ته، دننه شی او زموږ خبرونه اوري. البته دا خبرونه په ټوله نړۍ کې اوریدلای شي، خو کچېری زموږ ویب سایټ تاسو ته نه پرانیزي او ستونزه پکې وي، بیا ځینې لارښودونه زموږ پر ټولنیزو رسنیو لکه انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې شته. کولی شئ هغه وڅارئ او د هغې په تعقیبولو سره بیا په ډېر اسانۍ سره زموږ په پاڼه ته سر ورښکاره کړئ. دا یادونه هم اړینه ده چې یوازې هلته زموږ خپرونې نه دي، بلکې نور مهم مطالب هم شته دی. د ازادي راډیو ویډیوي خپرونې هم شته چې دای په ځای شوي دي، ځانګړي اونیزي خپرونې هم شته چې د خپرونو په جدول کې ځای ورکړل شوی دی. کولی شئ ټول واوري او تر خواهی زموږ نور ویبسایټونو ته لکه انګلیسي ویب سایټ او دری ویب سایټ ته هم ځایونه شته دی، په ډېر اسانۍ سره هغوی ته هم ورتللی شئ. کندهار کې وړ مشپه د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. د انارګل څنګه مشاعره د طالب چارواکو تر څنګ شاعرانو، فرهنګ پالو او عامه خلکو هم پکې ګډون کړی. او د انارګل څنګه مشاعرې ګډونوالو په خپلو شعرونو کې د کندهار د سیاسي ارزښت تر څنګ له نړۍ او ګاونډیانو سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ، او تر خواهی تر ډیره د طالبانو په پلوي شعرونه او ترانې وویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرهنګ پالو بیا د طالبانو حکومت تورن کړی ده چې دا ډول ولسی مشاعرې انحصار کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خواخۍ پرته انتقادي شعرونه ووایي.
اننګو کې دي سرخی د انار وینم ګلابونه
د انارګل کلنی زاو دو دیزه مشاعره د پنځم به پورز مازګر پیل او د شپې تر نا وخت دوام وکړ.
او سایا قط د یمن شبری شي یمن کې، سایا قط د یمن شبری شي یمن کې، یار تراور سو انار لکندهار او یار تراور.
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، ورداګ، نګرهار، کابل، لوګر، خوست او لپرترخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو بلنی ورکول سی وی. شاعرانو کڅه مانارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلی وو، خو ځینې بیا د ذکر د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کراز مشخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو،
وا وا بالکل.
او هرڅو کمی پریمن زده وشکو په زمزم باندې،
هرڅو
کمی پریمن زده وشکو په زمزم باندې، ستاسو د لاهم کانه یو نری نسو نازک نسو، او لوری کلمه سره دش باړی ورته ولیکي.
څنګه
لوری کلمه سره دش باړی ورته ولیکي، پولا پارزش د تعلیم یا خدای بابک نسو.
بیا یو
پر زړه بچای کړي شاخل کندا، پر زړه بچای کړي شاخل کندا.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د گاونډیانو او د مخکینی جمهوریت حکومت د ځینو پوځیانو پارونکو څرګندونی په خپلو شعرونو کې بیان کړي.
اے گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، دغه کوم کوم بیا دا سي دغه دغه سول
همسایه توپ دی لژو بخو ور کړی، دا خوارکان خو هم هزار لري، او کندهار خود زما په دې خوشیږي.
کندهار
خود زما په دې خوشیږي، یو شفاعت او بل انار.
وا وا جرجه
دا انارګل مشاعره سجنی فضا تر ډیره حماسي شعرونه نیولې و، او ډیرې ګډونوالو د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې ویلې. مشاعره ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا ویل شاعران او لیکوال د افغانستان وسنۍ امن تصویر په خپل شعرونو کې مناکس او د په خبره پر ځوان کهول دی د پردوی منفی تبلیغاتو مخونی سي. د نوموړي په وینا له بهر ځینې کړي وسم په دې حادثه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
ناراضي چې خپل د ایدانه سلونو د پاره، د خپل نوجوان طبقه د پاره، د خپل ځوانانو د پاره، خپل قلم خپل نعت خپل شعر په داسې چوکاټ کې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروزو چې که موږ تاسې موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غونډي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
دا انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرهنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
نه یوازې دا چې ستاسې د بریا په اړه باندې ستاسې سره مرکې کېږي، تر خواهی غواړئ پیغامونه مو موږ ته راولېږئ د ستونزو په اړه او د بېلابېلو مسایلو په اړه باندې چې تاسې ورسره مخامخ یاست او غواړئ چې ازادي راډیو یې خپاره کړي، هغه به هم د ازادۍ راډیو د خپرونو په اوږدو کې خپرې کړي. د خبره مې ځکه وکړه چې وخت ستاسې د پیغامونو د خپرولو د خپرېدو رارسېدلی، بېلابېل پیغامونه مو رارسېدلي دي او ځنې چې راغلي نه دي خپاره شوي هغه به هم خپاره شي. اوس ورګزو ساسې پیغامونه ورو او د پیغامونو په پای کې به بیا په پسې د خبرونه پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. دا مایوبینو په باره کې که تاسې د موږ ږغ تر مسؤلینو ورسوئ چې مایوبین یوه غریبه یوه بېوزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي، نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته. په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي، راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو راځو د غونم بیرته مصرفونه کېږي او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خو مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولی یا یو کارت ورکولی یا یو شی ورکولی.
طالبان مشران کومه خبره کوي چې زموږ حکومت هم شمول او هم شمول څه ته وایي؟ دا اوس هم شمول دی، دا اوس خپل د سترګو لیدلی حال درته وایم چې د تصفیې کمیسیون په نامه باندې یو کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په کوم په زاړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه اخیستی او ټانګې نه یې سوځلی او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت یې نه یې کړی، هغه خپل د دې کوڅه باسي. که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان نیول سوی دی هغه بیرته جینې باسي او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شمولوي دا زموږ غږ کې چا تر اوږو پورې ورسوي دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احمد الله ما د هلمند نه دلیل سره د شاول سیمه څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمه چې د نه دلیل سره تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک او موږ دلته غټه ستونزه چې لرو هغه د ټلیفون خدمات چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی، هیڅ رقم شبکه یا خدا دلته شتون نه لري چې موږ کار جن واخو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه